السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې د مطالب خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په ننګرهار کې په وینا سره په طالبانو او پاکستان باندې توند انتقادونه کړي دي.
نن زموږ ګاونډي چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټ دي او نه د دنیا نه پټ دي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي.
د افغانستان عام خلک غواړي چې د اوربند اختر تمدید شي.
موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي اوربند وکړي
په ټولو مقاماتو باندې، هم په دولتي هم په طالبانو باندې غږ کوم چې دا د اوربند درې ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي سره مرکه لرو چې د اوربند په اړه غږېدلې.
هغه د خوشحالۍ اوښکې چې په تېر کوچنی اختر کې وبهېدې شاید د غم له اوښکو نه زیاتې وي، کمې به نه وي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. دا او ځینې نور مهم مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو څخه وروسته اورېدلی شئ. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان د ولسمشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ښاغلی غنی پرون له قربانګیلی بردی محمدوف، رجب طیب اردوان، قاسم جمار تقایف او صدر جباروف سره پر ټلیفون خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې راغلي چې دوی یو بل ته د اختر مبارکي ویلي او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه بحث وکړ. په عین حال کې ترکی رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر اردوان د افغانستان او قرغیزستان له ولسمشرانو او د عراق له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال د اسرائیل د اقداماتو پر وړاندې له فلسطینیانو سره د پیوستون په اړه بحث وکړ. د حماس تر ولکې لاندې غزې سیمه کې د روغتیا وزارت پرون اوویل چې په تیرو دریو ورځو کې د اسرائیلي پوځ په حملو کې لږ تر لږه درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي. عادل راس په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې چې نه غواړي هویت یې څرګند شي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ. میرمن راس له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان سفیر له دې مخکې رویا رحماني وه. د افغانستان جمهور رئیس وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ارګ کې له یو شمېر بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو سره د کتنې پر مهال وکړې. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دې ماشومانو ته د اختر مبارکۍ له ویلو وروسته څرګنده کړه چې د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته به هدایت ورکړي چې په بورسیو کې یتیم او بې سرپرسته ماشومان هم په پام کې ونیسي. فلسطینی حماس ډلې پرون پنجشنبې یو ځل بیا د اسرائیلو پر قلمرو توغندي وویشتل او اسرائیلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې وکړې. دا د هغه تشدد لړۍ ده چې د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې پیل شو او له دواړو خواوو سره د مصري منځګړو له خبرو سره سره تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د حماس لخوا ویشتل شوي یو شمېر توغندي تر تلابي پورې ورسېدل او د اسرائیلو په بمباریو کې درې لوړې ودانۍ چې د اسرائیلي چارواکو په وینا د حماس غړي پکې دیره وو ونړېدلې. د دې تشدد تشدد لمن په اسرائیل کې دننه د عربانو او يهودانو ترمنځ نښتو ته هم ورسېده چې په نتیجه کې ستر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ او ویل چې د نظم او د راوستلو لپاره به د اړتیا په صورت کې له زور هم کار واخلي. عربان د اسرائیلو د 9 میلیون وګړو په سلو کې 40 نفوس جوړوي. په غزه کې د اسرائیلي الوتکو د تیرو 2 ورځو په حملو کې لږ تر لږه 30 تنه فلسطینیان او د حماس په راکټي حملو کې 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان پر آذربایجانی ځواکونو تور لګولې له جنوبي سرحد څخه اوختي او د ارزي داوي هڅه کوي. دواړو هیوادونو تیر کال د ناګورنو قراباغ د بلتون پالی سیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د موسکو په منځګړیتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. پاشینیان پرون د مې په 14مه د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې پر باکو د نوي یرغل تور ولګاو. هغه د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې چې د راپورونو له مخې د آذربایجان پوځ د ارمنستان په خاوره کې 2 کیلومتره پرمختګ کړی، د ډېر حساس وضعیت یادونه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پیښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. د سې شنبې ورځې په سهار یو وسلوال کس د روسیې د تاتارستان جمهوریت د مرکز کازان ښار په یو ښوونځي کې ډزې وکړې. اوس زده کوونکي او د ښوونځي 2 کارکوونکي ووژل او 40 تنو زیات کسانې چې اکثر زده کوونکي وو ټپیان کړل. چارواکو د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې په پرونۍ وینا کې په دې اړه د تحقیقاتو امر وکړ.
Безусловно, следственный комитет проведёт тщательное расследование.
د تحقیقات کمیټه به هرومرو هر اړخیز تحقیقات وکړي او موږ به د دې تراژیدي ټول عوامل روښانه کړو. په عین حال کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید ملکی وګړو ته د وسلو د ویش په مقرراتو کې بدلون راشي.
په دې برید کې تورن 19 کلن الناز ګالیاویف چې د برید په پای کې ونیول شو د چهارشنبې په ورځ د قتل په تور په محاکمه کې حاضر شو. چارواکو ویلي نوموړي بې جوازه وسله درلوده. پوتین د روسیې د ملي ګارد مشر ته دنده وسپارله چې د وسلو د جواز د ویش د بدلون په اړه یوه نوې طرحه جوړه کړي. بیا هم خرغلی خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او هلته دا خبرونه ولولئ. د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو د کمکی اختر لومړی ورځ د امن په فضا کې تیر کړه. که څه هم له کندهار، کندز او غزنی ولایتونو څخه د څو ماینونو د چاودنو راپورونه راورسېدل، خو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اختر په مناسبت د دواړو خواوو له 3 ورځنی اوربند څخه د سرغړونو راپور نه دی ورکړل شوی. په پرونیو چاودنو کې له 10 زیات ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې سوله وکړي. په دې اړه زیات په دغه راپور کې
نن جمعه په افغانستان کې د 3 ورځنی اوربند دوهمه ورځ ده. د اختر او اوربند په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 11 ملکي وګړي د ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. چارواکي وایي چې د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې 2 چاودنو د ماشومانو په ګډون 1 ملکي وګړي ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. په کندز کې یوې چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. او د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په غزنی کې د سړک د غاړې ماین چاودنې 2 ملکي وګړي ووژل. د دې حملو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویان له اوربند څخه د احتمالي سرغړونو په اړه تبصرې ته حاضر نه شول، خو د هیواد د ډیری سیمو اوسیدونکو د اختر پرونۍ ورځ د امن په فضا کې ولمانځله.
زما نوم سمیلا صافی ده. اوس د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی. دا اختر د نور اخترونو په څیر د ویر او د غم اختر نه، بلکې په دې اختر کې خوشحالي وي او خلک یو بل کورونو ته تلل، ماشومانو د لوبې کول او غټانو بندارونه کول. موږ د حکومت او د طالبان څخه غواړو چې دایمي وربند وکړي او سولې ته لار هوار کړي.
زه دولت خان احمدزی د ولایت د بغلان پلخمري ولسوالۍ نه خبرې کوم. په ټولو مقاماتو باندې هم په دولتي هم په طالبانو باندې غواړم چې دا د اوربند د 3 ورځو اوربند دایمي اوربند جوړ شي او دا کړېدلی ولس له دې جنګونه نور په عذاب ده او نور خدای دې په دې وطن کې یو سوله آرامي دایمي راولي.
طالبانو د یکشنبې ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د دې 3 ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهوري ریاست هم له دې اعلان 2 ساعته وروسته وویل د هیواد امنیتي دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراعت کړي. د افغان حکومت چارواکو د دایمي اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو ویلي دي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم امریکا غاک ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل دای د دواړو خواوو له مشرانو غواړي چې سوله وکړي. ښاغلي خلیلزاد د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ویلي چې باید د اختر په مناسبت یوه کلکه ژمنه وشي او خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې د تیرو اختلافونو په اړوند له هر راز غچ اخیستنې به ډډه کیږي.
و هم اوریدل چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خاصو جګړو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو یوازې په څو سیمو کې چاودنې شوي دي چې پکې لس کسان وژل شوي دي. د اوربان په ارتباط د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره مرکه لرو. د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان د دواړو لوریو تیر کالم په اختر کې درې ورځنی اوربان کړی و، خو درې کاله مخکې لومړی اوربان روژې په ویشتمه پیل شو او د اختر تر پنځمې دوام وکړ چې په هغه اوربان کې وسلوال طالبان ښارونو ته ننوتل او حکومتي کسان د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته داخل شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وایي طالبان له لومړي اوربان وویرېدل ځکه نه غواړي چې اوربند تمدید کړي. په دې اړه پام وکړئ له ښاغلي حلیمی سره دې مرکې ته.
تېرې تجربې د ښودلې ده چې د ښو نتایجو په مقابل کې ځینې احساسات راوپارېدل، خصوصا د طالبانو خواته چې هغوی خپلو جنګیالیو باندې ډېر غوسې وکړلې، فرمانونه صادر کړل چې تاسې نه باید تللي وای، حتی بندیان یې کړل او بیا یې هغه اوربند هم ډېر اوږدې مودې لپاره تمدید نه کړ. شاید دا هم تمدید نه شي، ځکه یوازینی شی چې خواته پاتې ده هغه د جنګ میدان ده، نور هېڅ هم سره پاتې نه دي. یو خور وای ډېر جنګ به کوو نو دا د موږ تاسې په مشرقي کې اصطلاحات دي، وای چا ورته وویل چې خورې ولې دومره کړتېږي، وای ده ورته وویل چې زه نه کړتېږم، خلک مې کړتوي. دلته دغه د تیر اوربان نه داسې معلومېږي چې دغه طالب او عسکر نه جنګېږي، خلک یې جنګوي، خلک یې نه پرېږدي چې یو بل کور ته سره ورشي، خلک یې نه پرېږدي چې په یو جومات کې سره کښېني. که نه یې خو موږ ولیدله څومره مینې محبت و، هغه د خوشحالۍ اوښکې چې په تېر کوچنی اختر کې وبهېدې شاید د غم له اوښکو نه زیاتې وې، کمې به نه وې.
یو څه وضاحت ورکړي، څوک یې نه پرېږدي؟
طالب.
کوم طالبان؟
شیبر صاحب، د دولت له خوا نه هېڅ ممانعت نشته چې طالب د حکومت ساحې ته راشي، موږ هرکلی ورته وایي، ځکه بلاخره دا د دې خاورې بچی ده، موږ نه غواړو چې هغه پردی شي. او که د موږ خلک هغوی ته ورځي، موږ پوهېږو چې دوی به مینه سره زیاتېږي نه نفرت. اما دوی خپله اعلامیه کې ورته ویلي چې نه، د دې په خاطر باندې چې مینه زیاته نه شي، نفرت دوام وکړي، نو یو د بل ساحو ته مه سره ورځئ.
ولسمشر په استناد د سیمې اجماع رامنځته شوې ده د افغان سولې په ارتباط، که دا اجماع رامنځته شوي نو بیا ولې اوربند تمدید نه شي؟
یو دا ده چې د سیمې په سطح باندې د سولې په ارتباط اجماع شوې ده، او که نه د طالب په مقابل کې د سیمې اجماع رامنځته شوې ده. زه په دې فکر کوم چې ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې خلکو حکومتونو فکر نه کوي چې امریکا وځي، نو ځکه د طالب شاته درېدل د هغوی سره کومک او په سرحد باندې وایم. اما نن چې هغوی پوه شو چې نه هغه وځي، د دې تشویش لري چې بیا به له طالب سره څنګه ژوند کوي. زه ډېر امیدوار یم، البته الله جل جلاله دې وکړي چې د طالبانو هغه محترم مشران چې دوی هغه واک په لاس کې لري او د دغه کشرانو طالبانو په مرګ او په درد باندې ودرېږي، دوی هم سولې ته لاس وروږد کې. سوله اخیری حل ده، اما صرف دومره فرق به یې شي که موږ ناوخته ورځو، ډېره قرباني به ورکړي، که زر ورسو د یو څو مسلمانانو ژوند ته به نجات ورکړل شوي. زه مایوسه نه یم او مایوسي شرعن هم ناروا ده، ولې زه فکر کوم د منطقې پالیسي تغییر کړی ده او هره ورځ د افغانستان په نفع تغییر کوي. بناً زه امیدوار یم چې د سولې خبرې به ګړندۍ شي او مثمرې او بانتیجه به وي، خو د دې په خاطر باندې چې بیا هم جانب مقابل یوازینی شی چې په لاس کې لري هغه جنګ ده، نو ډېر امیدوار نه یم چې دغه د اوربند به تمدید.
د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه تاسو واورېده. د اوربند په ارتباط خبرې وکړې، خو وی ویل چې ښایي ځینې کړۍ د خبره د دې اوربند په مخالفت کې وي. هغه ویل ښه ده چې سوله ژر وشي، ځکه چې د ده په خبره سوله وروستنی حل لار ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست په دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. همدارنګ په ازادي رادیو دات کام کې د ازادي رادیو پروګرامونه د سار لوو د مخام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي گاونډی هیواد چې اشاره پاکستان ته وغواړي تاریخ بیا تکرار کړي. هغه په ننګرهار کې ولسی غونډې ته خبرې وکړې او وی ویل چې پاکستان غواړي د دب خبره خپل سرحدات وغځوي. همدا څو ورځې مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته تللی وو او ویلي وو چې د افغانستان لانجه له سیاسي حل لارې هوارېدلی شي. په دې اړه جزئیات تر لنډې دمې وروسته. پر طالبانو او پاکستان باندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب توندې نیوکې. ښاغلي محب د اختر په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې یوې ولسی غونډې ته وینا وکړه. هغه وویل ګاونډی هیواد غواړي خپل سرحدات وغځوي.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیفه کی. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلې، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
ښاغلی محب د پاکستان په دریز داسې توندې نیوکې ټیک څلور ورځې وروسته له هغه وکړې چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د بریتانیا د لوی درستیز په ملتیا کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د دې لیدنو کراو مفصل جزئیات د ارګ لخوا ډیر رسنی شوي نه دي، خو د ارګ لخوا په خبره شوي اعلامیه کې راغلی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او د بریتانیا له لوی درستیز جنرال سرنک کارټر سره په ګډه لیدنه کې ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ثبات د یو بل سره مرتبط دی او په افغانستان کې د عادلانه او تلپاتې سولې د تأمین په برخه کې د پاکستان مؤثر رول مهم دی. اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په یو بیان کې ویلي وو چې جنرال باجوا د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. په اعلامیه کې ویل شوي وو چې جنرال باجوا له ښاغلي عبدالله سره په لیدنه کې ټینګار کړی وو چې پاکستان په افغانستان کې د روانو حالاتو د خبرو له لارې د روانو حالاتو حل د خبرو له لارې شونه بولی. ښاغلي باجوا ویلي چې سیاسي حل لار او خبرې کولی شي د افغانستان راتلونکی وټاکي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په پرونی وینا کې په پاکستان باندې چې د ورته د گاونډي خطاب وکړ توندې نیوکې وکړې او وی ویل چې له کلونو راهیسې د دب خبرې یو لمسول شوې ډله غولوي او په افغانستان کې بریدونه تنظیموي. ښاغلي محب ویل چې خلک باید طالبان وهڅوي څو نور د پردیو له جګړو لاس واخلي.
تاسو پوهې تاسو تاریخ لوستلی دی، په تاسو باندې افغانستان حساب کوي. ستاسو یو د فیسبوک پوسټ هم کولی شي چې یو نفر د بدرانه د لار بدرانه راوګرځي. ستاسو د قومي مشرانو تګ د خلکو ته د دې باعث ګرځېږي چې هغوی د دې ګمراهۍ نه راوګرځېږي او خپل وطن او دا مملکت ورانول بند کړي.
طالبانو او پاکستانی چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د خبرو په اړه باندې تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې طالبانو واضح کړي چې د بهرنیانو تر وتلو پورې دوی د افغانستان په اړه باندې په غونډو کې ګډون نه کوي. پاکستان بیا مخکې له دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی او غواړي افغانستان سوکالۍ ته ورسیږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وربشو کندوزته په کندوز ولایت کې د هغو ماشومان شمیر تر بل هر وخت زیات شوی چې جګړو به پلار کړی دي. یو شمیر لدی یتیم ماشومان غواړي هیواد کې جګړه بند شي څو نور ماشومان د دوی په څیر به سرپرست پاتې نشي. د ازادي رادیو خبريال د زینو دغه ماشومان سره خبري کړي او دا راپور راسته ولې.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر په نوم یو خونځي کې یو سل څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوه لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کالو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید مونږ درس وایستو. نو ذاتي جنگ مونږ نه غواړو، نه د چا اینې توی سي او نه د چا اوښکې توی سي. که مونږ پلار وایو مونږ محبت راکوو، مونږ به هر چیرې چکر به ولو، مونږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لسکلن زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا د مکتب زبیر مادر ته درس وایو. مونږ سوله غواړو، مونږ قسم نور حیوانان یتیمان نشي. مونږ طالبانه سوله غواړو، مونږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه مونږ سوله غواړو.
څوار لسکلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرونه شي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې یې بې برخه کړی دی.
منګا نو غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو هغه نه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډېر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نشي، منګا صلح غواړو.
د یو شمېر دې ماشومانو څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډېری داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسېدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډېری د روانې جګړې پر هغو اغېزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
مونږ جان ستړي شوي یاستو، باید صلح ته یاست، طالبانو دولت باید صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارونه لاس ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده. انسان خپل پلار و مور لاس ورکوي، جنګ داسې شی ده.
په کندز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کالو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون 140 تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤل ذبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تېرېدو د یتیمو ماشومانو شمېر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمېر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشگاه کې 130 نجونې او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي. دغه پرورشگاه اته کله کېږي چې کندز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بې سرپرسته دي.
په کندز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې 130 تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمېر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي. خو په کندز کې د هغو ماشومانو شمېر چې په تیرو څو کلونو کې جګړو د پلرونو له سیورو بې برخه کړي تر سلګونو لوړ دی او ټول داسې روزنځایونو ته لاسرسی نه لري. له بلې خوا روانه جګړه هره ورځ په دې ولایت کې د یتیمو او بې سرپرستو ماشومانو شمېر کې زیاتوالی راولي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند پر وروستۍ جګړې لیکنه کړې ده او په یوه برخه کې لیکي چې دې جګړې تر زرو ډېرې کورنۍ مجبور کړي چې لشکرګاه ته کډه وکړي. ورځپاڼه د دې جګړې په اړه د خپلې وروستۍ مقالې په یوه برخه کې لیکي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې افغان پوځیان د اختر درې ورځنی اوربند ته د شک په سترګه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان به له اوربند داسې ګټه واخلي چې سیمې ته به نور وسلوال راولي او په لومړۍ کرښه کې به خپل کسان تجهیز کړي. ورځپاڼه د افغان پوځیانو دا اندېښنه هم یادوي چې تر اوربند وروسته به طالبان بیا حملې شروع کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو د می په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، په هلمند او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ بریدونه پیل کړل. پولیټیکو خبرونه بیا لیکي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو د وتلو پیلامه ده او سر له اوسه په لویدیځ کې یوه بل ته د ملامتي ګوته نیول کېږي چې افغانستان څوک له لاسه ورکوي. خبرونه وړاندې د کابل په دشتي برچي کې د سید شهدا په نوم د نجونو پر ښوونځي د سیشن بې د ورځې برید ته اشاره کوي چې پکې لږ تر لږه 500 نجونې ووژل شوې او لیکي د طالبانو له لوري د نوبيو سیمولاند کول او د یو شمیر ترهګرو ډلو له لوري بریدونو د غشتن یو څل بیا نوي کړی ده چې ولسمشر جو بایدن دی یو شمیر پوځیان په افغانستان کې پریشتي او دفاع وزارت د افغان حکومت د ملاتړ لپاره اضافي ګامونه واخلي څو طالبان واکمنان نشي او بیا په افغانستان کې ترهګري ډلې سره یو ځای نشي. د خبرونې په باور د بایدن متحدان د ملامتي کوته د ترامپ ادارې تنیسیا وایي چې د ترامپ ادارې له طالبانو سره په شوي تړون کې دا ومنله چې ټول امریکایي پوځیان به د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه باسي او دا سربیره پر دې چې طالبانو بیا بیا له کړې تړون څخه سرغړونې وکړي. خبرونه بیا په کابل کې د متحد ایالاتونو د پخواني سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن د پخواني استازي جیمز ډابینز خبرې راخیستې دي چې وایي که چیرته د افغانستان وضعیت پسې خراب شو امریکایي پوځیان شاید د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راولي چې خپل ستراتیژي بدله کړي. خبرونه وړاندې لیکي په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان هیله مندي چې د بایدن اداره وهڅوي چې متحد ایالاتونه او متحدان یې مخکې تر دې چې ناوخته شي نورې هڅې وکړي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله وایي دا محکمه ښایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د وروستي تشدد د عاملانو پر وړاندې اقدام وکړي. فاتح بن سودا په یوه وروستۍ مرکه کې وویل دا به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم دا ژمنه عملي کړي. له بلې خوا اسرائیل خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې پر سنګرونو بمباروي ته به دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی څارنواله وایي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه د دې محکمې لخوا په پیل شویو تحقیقاتو کې ښایي د روان تشدد پیښې هم شاملې شي. فاتو بن سودا پرون د مې په 14مه له رویټرز خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل په دې تحقیقاتو کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو د اوسني کړکیچ له پیله د جنګي جرایمو د ادعاو په اړه روان دي ښایي هغه افراد په نښه شي چې د وینو بهولو په دې بهیر کې لاس لري. هغې زیاته کړه چې خپله دا ژمنه به د اسرائیلو له همکارۍ پرته هم عملي کړي. میرمن بن سودا چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالې په توګه د 9 کلن ماموریت پای ته یې یوازې 2 اونۍ پاتې دي ټینګار وکړ چې د دې محکمې لخوا پیل شوي تحقیقات د قانون په اساس کیږي او سیاسي انګیزه نه لري. له دې مخکې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې آی سی سی بې پارې نه ده. هغه ویلي وو چې دا محکمه یوازې د اسرائیلو په دولت پسې ده. خو میرمن بن سودا دا تور رد کړ او ویل چې د جرمونو نړیوالې محکمې د شفافیت په خاطر هم له اسرائیلیانو او هم له فلسطینیانو سره د روانو تحقیقاتو په اړه په منظم ډول خبرې کړي څو دواړو خواو ته د خپلو دریځونو د څرګندولو عادلانه فرصت په لاس ورکړي. اسرائیل او فلسطینی توندلاري د تیرې جمعې په ورځ په هغه شخړه کې ښکېل شول چې له 2013 کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. دا شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې فلسطینیانو د بیت المقدس د زړه ښار پر ځینو برخو د اسرائیلیانو د ننوتو پر وړاندې اعتراض وکړ او اسرائیلو له دې سیمې څخه د فلسطینیانو د ایستلو هڅه وکړه څو اسرائیلي کډوال هلته میشت کړي. په دې ترڅ کې اسرائیلي جنگي الوتکو د غزې په ترانګه کې د ډیرا وسلوالو پر مرکزونو هوایي حمله وکړي او افراطي وسلوالو له دې ګڼمیشتې سیمې د اسرائیلو پر خاوره له 1400 زیات توغندي وویشتل. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 3 اتیا فلسطینیان او 8 تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته له خپلو سرتیرو سره په کتنه کې د حماس او جهاد د اسلام پالو ډلو د توغندیو د ګواښونو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاعي سیستم پر اغیزمنتوب خبرې وکړې.
د اسرائیلو د توغندوی حملو ضد دفاعي سیستم موږ ته د عملیاتو فرصت راکوي. زموږ دفاعي ځواکونو لا مخکې سلګونه اهداف په نښه کړي او ډیر ژر به د دې اهدافو شمیر له زرو واوړي. موږ به د خپلو وګړو د دفاع په خاطر پر حماس ډلې حملو ته دوام ورکړو او هغه هدف ته به ورسیږو چې اسرائیل ته یو ځل بیا امنیت راغلو.
فلسطینی اداره چې د لویدیځ غاړې پر ځینو برخو واک چلوي په غزه کې هیڅ ځواک نه لري. خو دې ادارې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري په 2008، 2009 او 2014 کلونو کې د اسرائیلو لخوا د ترسره شویو جرمونو د ادعاو په اړه د څیړنو پرله پسې غوښتنه کړې.
ولایات په ولایات هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي راډیو سره.
آزادی رادیو تا غوغی است. اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان او قرغیزستان له ولسمشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. عادل راز په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه په دنده ګمارل شوی. میرمن راز لدی مخکې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه کار کاوه. افغان ولسمشر وایي د هیواد د روزنځایونو وضعیت به وڅېړل شي او د هغو د ستونزو د حل لپاره به عاجل اقدامات وشي. فلسطیني حماس ډلې پرون پنجشنبه یو ځل بیا د اسرایلو پر قلمرو توغندي ویشتي او اسرایلي الوتکو هم د حماس تر ولکې لاندې غزه کې نورې هوایي حملې کړې دي. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان چې پر آذربایجاني ځواکونو تور لګولی چې له جنوبي سرحد څخه اوښتي او د ارضي دعوې هڅه کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د کازان ښار په یو ښوونځي کې د ډزو پېښې روسیې ته ټکان ورکړی دی. په دې برید کې اوس زده کوونکي او د ښوونځي دوه کارکوونکي وژل شوي او له شلو زیات کسان چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکیو ټپیان دي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د ښځو لپاره او بیا کورکلی راډیو ډرام.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال کره لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومانو سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته خره خلاست. د دې غونې د خبرونې موضوع مو دا ده چې د حقو خزو ژوند له څه ډول تاوتې خوالي سره مخامخ وي چې میړه یې د دې ترڅنګ بلواده هم لري. په داسې ټولنه لکه افغانستان، آیا یو کس د قانون لمخې په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی له سلام د جواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه واز د خوراک، څښاک او جنسي غریزي په پوره کولو مکلف دي؟
ځل لپاره دغه نفقه، غذا، کالی، د اوسېدلو ځای، مسکن ده او د معالجه توان دغه میړه ولري چې دغه تعدد د ښځو دغه ټول حقوق د مالی ورته تادیه کی.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضررې ښځې په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد لرم،
پنځه ماشومان لرم، خاوند می بلک ته کړی ده، له هغه سره اوسېږي. زمې له خپل اولادونو سره یوازې یم. نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم. خاول مې هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانک قصدار دی، هغه خزه یې پرې زوره وره ده، موږ ته یې نه راپرېږدي. هر څه خپله کوم. همدا اوس هم چې راغلم، له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو والا جرابې واخیستې چې ماشومان مې راته نه جوړ نه شي. اوس لسی ګنډل کوم او پلورم یې.
دا لیلا وچې میړه یو ور باندې بل خزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. برېښنا یو بل خزه لچې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کارا تر دې د مرضی ښکاری. خودی تریخ ژوند سره کې لورایا په ژړ مخ کې ښکاری. د برېښنا په خبره میړه یې بل خزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوشنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنی په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزي لیدي. ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه مې خپل ځان د نظر و غورځوي او مې نه مې خپل یال د نظر و غورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم. سبا ورځ داس نه چې کوم لور زما پر کم سي او کم زی د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پدوای
بل نور تا ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي زنی خزي هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابر نه دي
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانې ډېرې زیاتې خوشحاله دي حتی زما دپاره چې زه کله هم د دریم خواست کوم دریم واده نو دوی خپله ما تشویقوي ما ته وایي چې ته دریم واده وکړه نو دوی اوس هم ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مې هم برابر دی زه خپله تعلیم یافته او باسواده یم او زما دا کومه دوه میرمنې چې دي دا بېسواده دي سواد نه لري او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده ولې چې د دوی زما هغه مشکلات او زما هغه دوی نشي پوره کولی
د افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مانع قانون له مخې په دغې هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوي دي د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه ډېر شمېر یې تر یو زیات ودونه دي د افغانستان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره له یوې څخه د زیاتو ښځو سره نکاح کول د شرعي قانوني او طبي وزرونو او د مخکینی خزې له خوخي پراته د خزو په وړاندې zarar او تاوتریخواله بلل شوې ده د افغانستان د قانون لمخې ک یو کس په یو واده سربیره بل واده کول غواړي خزه کولای شي چې عدلی او قضایی اورګانونو ته مراجعه وکړي د راپورونو لمخې ګڼ شمیر افغان خزې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې وهل تکول لوګي او ډېرې نور ناخوالو سره مخامخ دي خو په دې سربیره د پیغور په واسطه ل شکایت ولو مخنی ولکیږي او تاوتریخوالی زغملو ته اړ استل کیږي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي قانون لمخې خزي د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولای شي او له عدلي او قضایی ادارو انصاف وغوښتل شي د بشري حقوقو د خپلواکي ادارې د شمیرونو لمخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغه ادارې ته 19 خزو د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده په افغانستان کې ډېر میر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولای شي له قید او شرط پرته تریبو زیات ودونه وکړي خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغه خلکو له نظر سره موافق نه دی دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولی باید نارینه تریبو زیات ودونه ونه کړي له مولوي احسان الحق حنفي څخه به واورو
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی هغه مخکې نه وعده کړی و اولادونه نه کېدل نبی علیه السلام ته وویل چې زه غواړم بل نکاح وکم نبی علیه السلام ځواب ورنک بیا یې پوښتنه وکړه بیا یې ورته وویل چې غواړم بل نکاح وکم د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې خو بالاخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکم د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه نو خامخ تاسو چې ودونه کوي داسې ودونه وکي چې هم تاسو اولادونه پیدا شي او هم تاسو په منځ کې مینه محبت وي زب تاسو په وجه باندې د ډیر امت څښتن یم نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړی میرمنې اولاد نه کیږي